د سهار 9 بجې شوې اوریدونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د اپریل میاشتې 23 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنۍ ګړې سلام پښتونخوا کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په یو شمېر سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د پاکستاني او نړیوالو رسنیو د لیکنو د مهمو ټکو تر څنګ څو سندرې هم درورو. خو پیل له خبرونو کوو چې مجید بابر به وړاندې کړي.
ستړي مشي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز دا وکوي چې دغه هیواد جنگي الوتکو تیر ورځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې 22 وسوال وجود دي. نواز شریف او جنرال راحیل شریف بنن په دوردنی سفر سعودي عرب ته ځي. امریکا په یوکرين کې د روس لخوا د نوي هوائي دفاعي نظام پر ځای کولو اندېښنه څرګنده کړې. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې تیر ورځ دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلی دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا تیر ورځ په دغه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په وجل شو وسلوالو کې یو شمیر بهرنیان هم شامل دي. خو دغه وجل شو وسلوالو د شناخت په اړه یې څه نه دي ویلي. په سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته تیر شپه ویلي دي چې دا هوایي بمباري په سلاغې شوي چې تیر ورځ په یاد سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتي وشوې. تر دا مهال آزادو سرچینو او وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوز د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې له امله یې په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز مشر جنرال راحیل شریف په نن د سعودي عرب په دوه ورځې دورځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال راحیل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیزو معاملو تر څنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخې اخیستو په موخه استنبول ته پرون رسیدلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې سرورودني سفر کې خاغلی حسین د ترکی چارواکو سره د ملاقاتونو ترڅنګ د آذربایجان، ترکمنستان او البانیا ولسمشرانو سره هم ویني. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبر خپره شوې خبر پاڼه کې اعلان کړی دی چې سبا نه بعد دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون رسنو ته د انټرنیټ په ذریعه جاری شوې ده ویل شوې دي چې سبا سهار 15 بجې به دغه سپرلي د عملیاتو پیل کیږي چې هدف به په افغانستان کې میشته د بهرنیو ځواکونو اډې په خاصه توګه مستقلې پوځي اډې د افغان حکومت چارواکي او پوځي تنظیمات او د دې ترڅنګ د افغانستان د دفاع او د کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وي. دا مهال د افغانستان افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتونه پس د وسلوالو پر ضد زیات عملیات افغان ځواکونه په خپل سر کوي. په افغانستان کې د ناټو نوی مشن چې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه پیل شوی دی افغان ځواکونو ته په روزنه ورکولو مبني دی. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم د ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فیډریشن مشر صدیق انصاری تیر ورځ وویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن سبا به فاتحه اخیستل کیږي او د خواخوږی غونډې به جوړیږي. په تیرو نږدې دریو اونو کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزنی او څو نورو سیمو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لوري ووجل شول. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندې له ځانګړي خونې څخه اشرف غني د یو شمیر صحوي قول اردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پر مختلفو وسایلو سنبال دی. په افغانستان کې د غوث ماموریت لوی قومندان جنرال کیمبل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. امریکا وایي چې روس د یوکرين په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام ځای پر ځای کړی او بلتون پال ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډزبندې نه سرغړونه ده. تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میری حرف وویل چې د تېر کال د اګست میاشتې راهیسې دا د روس لخوا د یوکرين په شرقي برخو کې د روس د هوایي دفاعي نظام تر ټولو لویه برخه مشینري ده چې پر ځای شوې ده. میری حرف زیاته کړه چې روس د دې نه علاوه د یوکرين شرقي برخو پولیس سره نږدې ساحو کې د پوځي طاقت زیاتولو په موخه درنې وسلې استوي. د میری حرف په خبره روسي او بلتون پالي ځواکونه په یوه لویه برخه د توپخانې په سامانونو او په هر ډول توغندو په هغو سیمو کې سنبال دي چې د تېرې فروری په میاشت کې په مینسک کې د یو ډزبندې د لوسنامې تر مخه ممنوعه سیمې دي. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له میډیترینی یا بوهیر روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د برسلز د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي چې مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د یورپي اتحادیې مشران به د غراس په سمندر کې له ګرمو سره د اضافي مالي مرستو کښتو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر پاره د خبرو لپاره د یورپي یونین مشرانو د غونډه ورستل هغې رابللې چې د تېرې تور پورر د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب شو. او وروسته خبر دا چې د هالند پلټونکو د یوکرين په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونه او د یو شمېر د تباه شوي الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي. په دې سیمه کې تېر کال د جولای په 12مه د ملیشیا د هوایي چلند یو الوتکه له 298 او عملي سره وغورځېده. د هالند عدلي وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د مړو د اندامونو تر څنګ یو شمېر ډرایورات، پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلو یو شمېر عکسونه موندلي دي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د تیرې ورځې په کړیو هوایي بریدونو کې د یو شمېر وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د هغه هیواد د پوز مشر د یمن پر شخړه د سعودي چارواکو سره د خبرو لپاره نن سعودي عرب ته ځي. د چارو یو شنونکي وایي پاکستان غواړي له سعودي عرب سره د اړیکو خرابېدو احتمال له منځه یوسي.
پاکستان نه غواړي چې د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ځایی یا بلدیاتي ټاکنو کېدلو لپاره حکومت تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. د پاکستان په پارلمان کې د باجوړ جنسای د خلکو استازي وایي د قبایلي سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو د نشتون په صورت کې که هغه هلته بلدیاتي انتخابات و هم کړل شي ګټې به یې قبایلي ولس ته ونه رسي. او د پاکستان د مرکزی حکومت یو رپورټ وایي د هغه هیواد سلګونه زره ماشومان سکولونو ته نه ځي. د خیبر پختونخوا اسمبلی د تعلیم د قائمه کمیټې غړی د هغو هڅو یادونه کوي چې د صوبی حکومت سکولونو ته د زیاتو ماشومانو جلبولو په موخه کړي دي. اولنی رپورٹ ترازو د پاکستان فوجی مقامات وایي د هغه هیواد هوایی ځواک د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي هوایی بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي او د هغوی مرکزونه هم له منځه تللي. دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د پاکستان پوځ سموده مخکې دغه سیمه له ترهګرو پاکه اعلان کړې وه. په دې اړه جزئیات اورو له پېښور د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګې یا ISPR د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دغه هیواد هوایي ځواک د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د میشتو ترهګرو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 وسلوال وژل شوي دي. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې د ترهګرو ګڼ مرکزونه هم له منځه وړي او په خبره چې په وژل شوو کې ډیری بهرنیان هم دي خو د هویت په اړه یې راتر دې دمسه نه دي ویلي. یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط وویل چې د پاکستان هوایي ځواک تر هغې وروسته په دتخیلو کې بریدونه کړي چې د چهارشنبه په شپه په دغه سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته نښته شوې وه چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. پاکستانی پوځیانو په داسې حال کې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو او د ترهګرو د وژلو خبر ورکړې چې څو ورځې وړاندې دغه سیمه له ترهګرو پاکه بللې وه. په عین حال کې څو ورځې وړاندې د شمالي او جنوبي وزیرستان په سرحدي سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په پایله کې د حقاني شبکې یو مهم قمندان فاروق زدران وژل شوی او نه نور ژوندي نیول شوي وو. پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختدریزه وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه پکې د څه د پاسه 1200 وسلوالو د وژلو ادعا کوي او همداراز وایي چې د دې سیمې 80% برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. خو د شمالي وزیرستان ځایي او خپلواکو سرچینو لا تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د پاکستاني پوځ د دا پخلی نه دی کړی ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان نه ور پرېږدي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي او د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې میشت شوي چې د روان کال د مارچ میاشت راهیسې د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف نن د یو پلاوی په ملتیا له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړې توګه د یمن پر وضعیت د خبرو لپاره ریاض ته ځي. یاد دواړه مشران دا سفر تر هغې وروسته کوي چې د پاکستان پارلمان د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې کېدو پریکړه کړې چې د ځینو عرب هیوادونو له سخت غبرګون سره مخ شوي. په دغه اړه بیا هم اورو له پیښورا د ذبیح الله شفق رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف پنن د یو جګ پوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نور مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پروان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تیرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پریکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت خبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خپه کړي نو ځکه صدر اعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي حسن خان په دې اړه وایي
ما په شل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. چې دا هم د دې یو کړه ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دوه بل د سعودي عرب د فوجي او کوم چې دولتي اهلکار دي هغه سره خبره کوي په دې باندې چې پاکستان دا وخت دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه د یو بل ملک او یو بل کنفلیکټ چې کوم دی آلته کې ولي.
سعودي ته دغه جګ پوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاوه هم ریاست سفرونه کړي. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو لپاره حکومت تر اوسه پورې کوم پلان مخته نه دی راوړی. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند وای دوی انتظار باسي چې په دغه اړه قانون سازي وشي او تر څو دوی وکول شي د ځایي یا بلدیاتي ټاکنو لړۍ د هیواد قبایلي سیمو ته هم وغځوي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي په دغه لړۍ کې د قبایلي سیمو له نورو ممبرانو سره په ګډه هڅې پیل کړي دي. په دې موضوع د منور شاه رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې په راتلونکو میاشت کې بلدیاتي انتخابات کېږي د دې صوبې سره تړلې قبایلي سیمو خلکو په وار وار د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه سیمو کې هم د مقامی حکومتونو لپاره بلدیاتي انتخابات اعلان کړي. د لړکې د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکي الطاف خان مشال ریډیو ته وویل
الیکشن چې کنسټیټیوټ شروع دي دا په کلام طرف ته خبر کوم تاسو ته وایم دا راځه یو چې دا الیکشن شو نه دی ستارت اف یو جوړول یا پرنسپل یو جوړول یا کوم چټی کول دا د سمرو او دا د فنسازي دارو کار دی. که په کوم ورځ باندې فنسازي دارو په څلو کړو چې په باټا کې به د پی ای الیکشن کې نو دا الیکشن کمیشن اف پاکستان د ټولنا و نه نه ایمې دې مداري دا د الیکشن کنډکټ او الیکشن به موږ کنډکټ کوو کومه په خبر کوم تاسو ته کنډکټ کول شو موږ په فاټا کې کنډکټ کوو باندې هیڅ هغه نشته موږ باید هم کنډکټ کوو چې څنګه تاسو
د لپاره د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي اڅه حل ځلې کوي. په دې پښتنه قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي محمد جمال الدین وای
په دې کې موږ د اسمبلی په حضور په نام خبره کړې ده، او ګورنر سره مو خبره کړې ده، او په سرسام کې مو خبره کړې ده، او په پریس باندې مو خبره کړې ده، او د دې په حواله سره موږ قبایلو سره ممبران دي په دې مو خبره سره کړې ده، او د دې کسانو مو د کی لګولې او تاسو دې لپاره قانوني یو لار وباسي چې موږ په دې باندې په مقصد وړاندې لاسو کړو. نو ان شاء الله د قبایلو په مسله شو د موږ د قبایلي ممبرانو ټول اتفاق ته اتحاد
هلته د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان وای قبایلی سیمو کې به بلدیاتی نظام هله ګټه وروي چې اول د دې سیمو په حق لا د هیواد په آئین کې ترمیم وشي.
د دې نمنګ د تیر شیو بلدیاتی انتخابات شوی دي، دلته کونسلران جوړ شوی دي، او دا نه نتیجې موږ ته پته لګیږي چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي. د قبایلو او د سټل په دغه کې ډېر فرق دی. د دې په اختیار دی انتظام د پولیټیکل دلان دی څو پورې د دستور زمنګ بدل شوی نه او د اف سی آر سیستم خطا شوی نه. نو اسی کولو څه فائدہ نشته، دا په لاس کې اختیار نه دی، دا په لاس کې د ناظم پاره کې نه دی، که کونسلر پاره کې نه دی، دا څه فائدہ دی؟
د نوموړي په وینا د قبایلی سیمو امنیتی حالات هم د بلدیاتی انتخاباتو په لاره کې لوی خنډ دی. دا راز د شمالي وزیرستان نه منتخب د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي محمد نظیر خان وویل
چې د حالات وجه نه د فاتینو یت هو مکمل سر بدل دی، خو بیا به هرحال موجوده چې کوم د میر گورنر دی هغه په دې شي کې ډېر سیر دی، کوشش هغه د لګولای چې مکمل د فاتین نظام بدل شي او بلدیاتی انتخابات ایز ویلکم ته حق حقدار ته ملاو شي. کله نیچې سطح باندې دا خبره راشي چې مثال گاو گاو کیر کیر دا ته چې کوم د مراحت ملاو شي نور څوک بده مراحت نه پته کی نه چاته د ګل ضرورتي چاته د بل ضرورتي چاته د نکاري ضرورتي قبل دیا کې انتخاب شفاف وسول او خپل کسونو مختار وغلل زه دایې چې د اثرات انستا پټول ملک خپل اثراتي
سیلون کې دا نظر لري چې په قبایلی سیمو کې د پرمختګ لپاره سیاسي اصلاحات ډېر ضروری دي او د غلطه د موجودو مسلو د ختمولو لپاره پکار دي چې د سیمو ته هم د نور هیواد په شان قانون او آئین وغځول شي. دا سیرونکو په وینا د لپاره مقامی حکومتونه او بلدیاتی انتخابات اولنې قدم ګڼل کیږي.
د منور شاه رپورت موریدو پاکستان پیپلز ګوند نن په اسلام آباد کې د چین او پاکستان د تجارتی لارو په دغه لړ کې د راپورت شوی سیاسي ناندرۍ په اړه ټول ګوندیزه غونډه بدلې ده. پیپلز ګوند د ټول ګوندیز کانفرنس بدلو دغه پریکړه پرون د چهارشنبه په ورځ د پارټۍ د مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ په غونډه کې وکړه. د غونډې ګډونوال خونزاده چټان د مشال رادیو همکار عبدالحی کاکړ سره د مرکې پر مهال وویل چې پر دغه موقع په قبایلی سیمو کې د بلدیاتی انتخاباتو کولو غوښتنه هم شوه.
منګه چې نن میټینګ کې کومې پیسلې چې وکړي، یو خو د پاتا کې کوم په ټول ملک کې بلدیاتی الیکشن کې یو جناب محترم اصف علي زرداری سه په 2013 کې د پارټا د پارنا ارډیننس را وړو، خو د افسوس خبره ده چې ټول ملک کې یو پاتا کې بلدیاتی الیکشن نه کیږي. نو یو په دې باندې خبره وشوله چې په پاتا کې د ټول ملک لپاره الیکشن ضروری دی. بل چې کوم چاینا ته کوم لار بږي او په کوم کوم علاقو باندې به په هغه باندې خبره وشوله، او په هغه کې جناب محترم اصف علي زرداری سه د ټول پارکو د سیاسي مشرانو میټینګ راوخته دی چې په دې باندې یو متفقه فیصله وشي. زمونږ وزیر اعظم صاحب دا څنګه چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی، بلکې دا ښکاري لکه چې دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی، او دا غرور چې کوم دی شهباز شریف صاحب هغه دا څنګه ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعلی دی، هغه ښکاري چې د ټول ملک وزیر اعلی دی. لکه چې د چاینا کوم صدر راته نو ریسپشن کې موږ نور وسوګو او وزیر اعلی ګان نو ګورنران نو صرف د پنجاب وزیر اعلی په هغه ځای کې موجود وو، او موږ ادي خبرې دي نو ارم ټول دا ښکاري چې دې ټول نزیته په دې چې کوم دانو دا پنجاب دا نو د دې وجه نه کوم چې ولې شو بي دي بلوچستان دی هغه پښتونخوا دا په هغه کې ډېر څه په احساس مې ورولې دا نو دا ډېر څه لري کولو ته پر نن د ټول څه چې دا ته میټینګ د اړیکې برا وخته دي.
خو خو زه د چټان سي باول په دې خبر وو کوم چې په فاټا کې د بلدیاتي انتخابات په والو کو دا غښتنه وسو چې دلته د انتخاباتو څخه عملاً به څه کوي پیپلز پارټي.
په 24 تاریخ باندې په 12 بجې باندې جناب اصف علي زرداری صاحب د قبایلو یو لوی جرګه را غوښتله چې په هغې کښې به د نورو سیاسي پارټو چې څومره په قبایلو کښې دي د هغې نمایندګي به په کې او د هغوی سره به سلا او مشاورت کېږي. مونږ غواړو چې په قبایلو کښې هر څه کېږي نارلې د قبایلو په مرضۍ باندې وشي او هغه جرګې چې کوم سفارشات دي نو په هغې باندې به پاکستان پیپلز پارټي مکمل طور باندې د هغوی سره ولاړ وي، هم په قومي اسمبلۍ کښې هم په سینټ کښې.
د پیپلز ګوند له وغړي خونزاده چټان سره مو زما د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د تعلیم مرکزی وزارت په یو رپورټ کې ویلي د هغه هیواد لکونه ماشومان د زده کړو لپاره سکولونو ته نه ځي. د رپورټ تر مخه تر ټولو زیات د پنجاب صوبې ماشومان دي چې له سکولونو بهر پاتې دي. د تعلیم په برخه کې کارکوونکي یوه غیر دولتي اداره بیا په خیبر پختونخوا کې هم سکولونو ته د نه تلونکو ماشومانو شمیر په لکونو کې ښیي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په پاکستان کې سناسه 2.5 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. دغه وزارت کال 2013 او 2014 په خپل یو رپورټ کې وایي په دغه هیواد کې پرایمري تعلیم په تیرو څلورو کالو کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د دغه رپورټ له مخې زیاتره په پنجاب کې ماشومان د سکولونو نه بهر دي، ولې په بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا او سند صوبه کې هم په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي. بلخوا غیر سرکاري ادارې الف اعلان تر مخه سناسه 5.5 لک ماشومان یوازې په خیبر پختونخوا کې له سکولونو نه بهر دي او دا شان په زرګونو داسې سکولونه دي چې د سناسه وجې نه شاړ پراته دي. په خیبر پختونخوا کې د الف اعلان یو کارکوونکی عاصم خورشید بیا وایي دوی کوشش کوي په خلکو کې د تعلیم په اړه پوهه پیدا کړي.
زمونږ کوشش دغه دی چې دغه بچي سکولونو ته تللو والا جوړ شي او د ایجوکیشن ډېر شي هغه زیات نه زیاته پاکستان کې جوړ شي. په ایپیکې کې روان کال ایجوکیشن چې کوم صورتحال دی هغه زیات بهتر شوی دی. پاکستان آئین مطابق هغه بچي چې 5 کال نه واخله تر 14 کال عمر کې دي هغه سکول ته ځي او هغې ته به مونږ فری ایجوکیشن ورکوو. زمونږ دغه مهم مقصد دغه دی چې هغه پلاران، هغه مور، هغه میندې، هغه خویندې چې هغه نه دي خبره دي رایټ نه چې حکومت دي له دا حق ورکړی دی چې مونږ دغه ویلو چې دا وخت دی تعلیمي
د تعلیم د وفاقي وزارت دغه رپورټ له مخې په زیاتره سکولونو کې د ماشومانو لپاره د استادانو شمیره کمه ده او دغه هم د تعلیمي پسماندګۍ یوه مهمه وجه ده. د رپورټ تر مخه په بلوچستان کې د 2.5 ماشومانو لپاره یو استاد، سند کې د 9 ماشومانو، پنجاب کې د 3.5 او خیبر پختونخوا کې بیا د 3 ماشومانو لپاره یو استاد دی. دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د پرایمري تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. په ځواب کې د دغه صوبې د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی محمد عارف وایي دوی کوشش کوي د دغه ټولو مسلو د هواري لپاره کار وکړي.
سکول چې کوم دي هغې لپاره خو مونږ 2-3 ځله ډایرکټر صاحب ته مونږ اعتراض ورکړو چې دا سکولو نشاندهي کې چې کوم کوم ځای کښې دي هغې باندې هم کار شروع دي او هغه کوي. بیا تر سکولنه مونږ رن ان کنډیشن ته مراوستل خو دې نه علاوه مونږ ماشومانو ته هم انسینټیوز ورکوو. فیمیل ماشومانو ته 200 یا سمتنګ پر منت هغه ولا ورکوو ماشومانو ته چې یاره دوی سکولونو ته راشي او د دې کتابونه مفت
الف اعلان اداره وایي د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو لکه تورغر، کوهستان او داشان په نورو سیمو کې د ماشومانو نجونو تعلیمي شرح بیا زیاته کمه ده او ګڼ سکولونه د ښځو استادانو هم سخت کمی لري او د دې سره سره باید حکومت په صوبه کې د وسلوالو لخوا د ویجاړو شویو سکولونو بیا ودانولو ته هم پام وکړي.
د فرخندې اسد رپورټ موردو. د پاکستان حکومت له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان کړی دی. د دې اقدام هدف د دغو سیمو زده کوونکو ته د یو لړ اسانتیاو ورکول ښودل شوي دي، خو د قبایلي سیمو یو شمېر طالب علمان بیا وایي چې د دغو وظیفو په ترلاسه کولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي. ملیحا امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د سرکاري اندازې له مخې په ټول پاکستان کې په انجینیرنګ او ټیکنیکل شعبه کې له قبایلي سیمو سره د تعلق لرونکو زده کوونکو شمیر تقریبا 5.5 زره دی. روان کال د دغو زده کوونکو لپاره په وظیفو کې زیاتوالی اعلان شو چې دا ډول د جګړه ځپلې سیمې ځوانانو ته د تعلیم په لړ کې اسانتیاوې ورکړل شي. د فاټا سیکرټریټ ویان عدنان خان وایي د تیر کال په پرتله روان کال د فاټا د انجینیرنګ او ټیکنیکل تعلیم په ګډون د کامرس او ایم بی اے زده کوونکو ته د وظیفې په شکل کې 100 چنده زیاتې پیسې اعلان شوې.
مالیاتی کال دے پتے کے دا انجینئرنگ یونیورسٹی دا ایم بی اے ایم آئی ٹی او ایم کام بی بی اے دے اسٹوڈنٹس پارا پٹول ملک کے جسم تعلیمی اداری دی باغ کے قبائلی سے منہ تعلق لروں کی کم طالب علم دی نو سو دی تو مخ کے جی 3200 روپے بوتا ملا وی دے دا گے نہ دا سیوا کلی سی او 8000 روپے تا اور سو لے سی دی انجینئرنگ یونیورسٹی او دا ٹیکنیکل ایجوکیشن دا پارا پروس کال کی کمی روپے مختص کرے ہوئے نو آغا 1,55,00,000 روپے ہوئے او سکال دغا لڑکے تقریباً 16 گنا اضافہ ہو کرے شورا او دغا روپے چی دینو دا 65,00,000 روپونا زیاد دے کال لپارا مختص ہوئے
دا عدنان خان پا خبر دا دے ترسا دا یوش میں ڈپلومو لپارا ہم اضافی پیسے مختص شوی دی خود افاتا دزدکون کو تنظیم رستیال مشر برہان الدین چی لکر میں جنسے سر تعلق ساتی وائی چی دفات دزدکون کی دخپلو حکونو نا محروم دی او پا وظیفو تر لاسکولو کے لکڑاو سر مخام مخوی
کم یو سٹوڈنٹ جنسے نرازی دا خو خکار خبر چاور تا پتے گنا کڑی چاور تا غوا خرسا کڑی کل تا نبیا نا دا ہسٹل فیسیلیٹی برداشت کو لیشی دا کاریز والا خپل لکا خرچی وی کمون تا کم سکالرشی پو اعلانو شی آغا صرف لکا کاغذی طور مند خوشی او بقاعدہ طور مند ملاوی جو ورتنا
شمالی وزیرستان سره تعلق لرون کې د تکنیکی تعلیم یو زده کوونکی خان بہادر وزیر هم په سکالرشپ ترلاسه کولو کې ستونزې بیانوي خود پیښور یونیورسٹی ویان اختر امین وای چې په داسې حال کې دوی د قبایلی سیمو زده کوونکو ته وظیفې نشي ورکولې چې دوی سره فنډونه نه وي او زیاتوي
مختلف پروگرامز کی یونیورسٹی کے کرنے دے دا خو منگے جکم کنسرن جکم جمع دا بڑی دا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان آگی منگ دا ڈیٹا ہواری چی کنا آن کنا پیسی رائشی نبیا منگا ہوار کھو کنا
لکه بایلی سیمو سره تعلق لرونکو زده کوونکو ته د وظیفو ورکولو سلسله د ډېرې مودې راهیسې جاری ده چې هر کال د مختلفو مسلکو زده کوونکو ته په بیلابیلو ډیګریانو کې د وظیفې په شکل پیسې ورکول کیږي د فاټا زده کوونکي وایي چې یوازې د اعلان تر حد نه بلکې په کار ده چې په عملي توګه له دوی سره د تعلیم په مټ کې مرستي وشي
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا سلام پختونخوا خبرونه په دې برخه کې مو د نازی اقبال په غږ دا سندره تاسو لپاره راوړی ده
رکت سوال دل شان علی دل د دین ډیر خدی لباس خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی رکت سوال دل شان علی دل د دین ډیر خدی لباس خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی لباس خندا دا جړی دل د دین ډیر خدی
Thank you.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د سهار نه هنی می بجې شوې د مجید بابر نه لند خبرونه اورو.
د پاکستان پوز دا وکوي چې تیر ورځ د دغه هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې د وسلوالي یو شمیر مرکزونه تباه کړي او لږ تر لږه 22 وسلوالي وجلي. تر دا مهاله دا سرچینو وسلوالو د پاکستاني پوز د دې دعوی په اړه سندي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد د پوز مشر جنرال لاهل شریف په نن د سعودي عرب دوه ورځنی دور ځي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق تیر ورځ مشال لیلو ته ویلي چې نواز شریف او جنرال لاهل شریف په دې دورې پر مهال د سعودي بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات کوي او د دوه اړخیز معاملو ترڅنګ خصوصا د یمن په صورت حال به خبرې کوي. بلخوا د پاکستان د صدارتي ماڼۍ نه په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ ولسمشر ممنون حسین د ترکی ولسمشر په بلنه د چناکلی جنگ په مراسمو کې د برخه اخیستو په موخه ترکی ته رسیدلی. افغان طالبانو تیر ورځ په یو خبره شوې خبرپاڼه کې اعلان کړی چې سبا نه به دغه وسلواله ډله د اعظم په نامه د افغان حکومت مخالف د سپرلي جنگي مهم پیل کوي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فیډریشن نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فیډریشن وایي چې نن او سبا به فاتحي اخیستل کیږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل شو. دغه مرکز تیر ورځ په ارګ کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست. امریکا وایي چې روس د یوکرین په شرقي برخو کې اضافي هوایي دفاعي نظام په ځای پر ځای کړی او بلتون پالو ځواکونو ته د روزنې ورکولو مشکونو کې ککړه ده چې د ډسبندې نه سرغړونه ده. ټاکل شوې ده چې د یورپي هیوادونو مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي له مدیترانې یا بحیره روم څخه یورپ ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د هالین پلټونکو د یوکرین په ختیځ کې د ملیشیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د ګڼ شمېر د مړو اندامونو او یو شمېر د تباه شوې الوتکې د ملبې نور شیان موندلي دي.
لن خبرونه مول مجید بابر اورید لو سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننې وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانې خپل اداریا د یمن په مسلې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب په یمن کې د حوثي اخیانو پر ضد فوزي کاروایان د ختمولو اعلان کړی دی او ویلي دي چې د فوزي اپریشن د لارې د خطراتو شرح کم کړی ده. د پاکستان خارجه دفتر د سعودي عرب د دې اعلان هرکلی کړی دی. ورسپانې لیکي چې د منځني ختیځ په بدلیدونکو صورتحال کې د یمن شخړې حل د مذاکراتو د لارې راوېستې شي او پاکستان هم دا دریځ لري چې د شخړې پایدار حل د مذاکراتو د لارې ممکن دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې سعودي عرب خود حمله و درول اعلان وکړو نو ضرورت د دې خبرې ده چې پاکستان په شمول د سیمې ټول ملکونه د پمنځني ختیځ کې امن یقیني جوړولو کې اوس خپل کردار ولوبوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې سعودي عرب د اپریشن و درول او سیاسي مفاهمت عمل شروع کولو اشاره ورکړې ده. ورسپانې لیکي چې اوس د مسلمان ملکونو مشورلې او اقوام متحده د خبرو اترو عمل شروع کولو کې خپل کردار ولوبوي او به د څرنه دي زر تر زر مذاکرات شروع کړي چې د یمن د مسلې یو پایدار حل راووزی. وحدت ورسپانې خپل اداریا د چین د صدر پاکستان پارلمان غړې غونډې ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې دا مهال چین د نړۍ یو لوی معاشي قوت دی او دغه هیواد سره په تاریخي توګه د پاکستان اړیکې خې او مضبوطې پاتې شوې دي او چین په هر سخت وخت کې د پاکستان سره خپلې مرستې کړې دي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې بوخت دی چې لامل یې نن پاکستان په سیمه کې د نورو هیوادونو نه د ترقۍ په سفر کې شاته پاتې شوې وېده. نو هیواد کې د پرمختګ او خوشحالۍ د نوې دور شروع کې دوه لپاره پکار ده چې لومړی د ترهګرۍ لعنت لمنځه یوړل شي کوم چې د معاشي ترقۍ په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان تر دې مهاله د ترهګرۍ په ضد جګړه په خپلو وسیلو او په ایواز ځان کړی ده او اوس که د چین په شان ملګري هیوادونه د ترهګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان ته د مرستې لاس ورکړي نو لري نه ده چې ترهګرۍ به لمنځه لاړه شي او هیواد به د ترقۍ لارې ته سم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر او له هغه هیواد سره د کړیو یو شمېر تړونونو او ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې د افغانستان د امنیتي ستونزو په اړه لیکنې کړي دي چې مهمې برخې به لبوروال کاکړه وورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې د چین لخوا د پرمختګ د نویو پروژو هدف دا دی چې د سړک او اورګاډي له لارې د چین سینکیانګ صوبې کاشغر د پاکستان د بلوچستان صوبې له ګوادر سره وتړي. خو د چارواکو په وینا د چین لخوا به له اعلان شویو فنډ څخه تر 30 اربع ډالرو په پاکستان کې د انرژۍ د ستونزې پر هوارولو ولګول سي. د ورځپاڼې په لیکنه د انرژي ستونزه هغه مسله ده چې پاکستان له اوږدې مودې راهیسې ورسره مخامخ دی او لا یې هم نه ده هواره کړې. ورځپاڼه د کاشغر او ګوادر ترمنځ د ممکنه اقتصادي لارې امنیت ته په اشاره لیکي چې چین په خپله په سینکیانګ کې د بیلتون غوښتونکو له مسلې سره مخامخ دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه له دې وسلوالو څخه ځینې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم لیدل سوي دي چیرې چې له اوږدې مودې راهیسې بهرنیو وسلوالو فنډونه او روزنې ترلاسه کړي دي. د سې شنبې په ورځ د پاکستاني پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ هغه عملیات وستایل چې د دوی په فکر یو غور وسلوالي هم پکې پنشه کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چینی ولسمشر له وینا وروسته وویل چې پاکستان د چین امنیت ته هم د خپل امنیت په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په لیکنه د چین په اړه په پاکستان کې موجود احساسات پر دې سربیره د امریکا د ارادو په اړه د بے باورۍ څرګندونه کوي چې امریکا په اربونو ډالرو مرستې ورکړې دي. ورځپاڼې لیکي چې پاکستانی پوځ پر دې هر څه سربیره اوس هم هیله لري چې کانګرس به د وسلو لپاره د 1 ارب ډالرو منظوري ورکړي. بل پلو ورلد پولیټکس ریویو نومي مجلې په افغانستان کې د امنیت او روغ جوړې په اړه په یو مقاله کې بحث کړی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې طالبان پر دې سربیره د جګړې تیاری کوي چې د امن لپاره خبرې اترې روانې دي. مجله لیکي چې د پاکستان د بلوچستان صوبې له مسلم باغ سیمې څخه د مارچ میاشتې په زیاتره ورځو کې وسلوال پر موټر سایکلونو افغانستان ته ځي. ورلد پولیټکس ریویو مجله لیکي چې د طالبانو لپاره نوی ځوان وسلوال پر پوله له پرتو پښتنو سیمو څخه ګمارل کیږي. مجله لیکي چې طالبان د 15-15 زرو وسلوالو راغونډول غواړي چې د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. مجله زیاتوي چې د افغانستان او پاکستان چارواکو هیله درلوده چې په قطر کې میشت د وسلوالو طالبانو استازي به خبرو اترو ته حاضر سي. خود مجلې په لیکنه د طالبانو مشران خبرو اترو ته د خپل استادو د ورلېژلو پر ځای خپل وسلوال جګړې ته ورلېږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کومل ګرم ملتونو د یمن د شخړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. حوثی اغیانو هم چې لوی میاشت راځي پر بمباری روانه ده د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې د خبرو هرکلی کړي. خو د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو پوځي چارواکو په مصر کې غونډه وکړه او د یمن د جګړې لپاره د عربي هیوادونو د ګډ ځواک جوړېدو ننګه وکړه. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د سولې خبري پیل شي. بان کی مون تیر ورځ په نیویارک کې خبريالانو ته وویل کله چې ما دا راپور واورید چې جګړې بیا سخته شوې نو ډېر اندېښمن شوم. د سیشن بی پورز عربستان اعلان کړی وو چې له نږدې یوې میاشتې راهیسې د ایران د متحدو حوثیانو پر ضد به هوایي بریدونه ودروي. خو تیره ورځ د عربستان په مشرۍ دغه حملې په داسې وخت کې بیا پیل شوې چې د مصر په مرکز قاهره کې د یو شمېر عربي هیوادو لوی درستیزانو د حوثیانو پر ضد د یوه ګډ ائتلاف په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د عربي ټولنې مشر نبیل العربي وویل په دې اړه زه غواړم واضح ووایم چې د داسې یوه ګډ عربي ځواک جوړېدل په هیڅ ډول د یوه نوي پوځي ائتلاف جوړېدل نه دي او یا هم د کوم هیواد پر ضد د یوه ځواک تشکیل دی. د دې هدف له تروریزم سره مبارزه او د عربي هیوادو او سیمې ثبات دی. دا ځواک به په ګډه د عربانو پوځي او امنیتي هڅې ګړندۍ کړي. دا ائتلاف د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو له اصولو سره سم دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د حسینو په وینا خبر ورکوي چې دوی د سولې د خبرو هرکلی کوي. په هغه بیان کې چې د چهارشنبه پر حسینو خبر کړ پر دې ټینګار شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشهید د سولې خبري وشي. حسینو چې پروندا بیان خبراوه د دوی په زرګونو پلویانو په مرکز سنا کې لاریون وکړ او شعار یې ورکړ چې د سعودي امریکا یرغل دی پر یمن پای ته ورسی شي. حسین چې د یمن په لویه برخه واکمنان دي د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی. د الجزیرې تلویزیون په وینا صالح هم په دې شرط د سولې د خبرو پلوي کړې ده چې د عربستان په مشرۍ په یمن باندې هوایي بریدونه ودرول شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل دی چې د پکتیکا د والی د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا د والی عبدالکریم متین په وینا ویل شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غړو له کورنیو سره مرستې شوي دي. خو د پکتیکا والی وایي چې دا د حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولې چې د شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین وویل
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم بشته کړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چاته چې دولتي حاکمیت تر لاسه کړی سده ده $200,000 د مهاجرینو په نامه التزی ترځ کیږي ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوریت ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومی په مشرۍ یو کمیسون ټاکل دی چې دا ادعا وڅېړي. دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیا او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسی جرګې دوهم نائب، د مشانو جرګې دوهم نائب، د ولسی جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسی جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لاسو ورځو کې وسیړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشانو جرګې هم روانه ونی د پکتیکا له والی څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشانو جرګې یو شمېر غړیو د سیشن به پر زویل کچرته د پکتیکا د والی خبري حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دی بیا جواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یارو ویل
اگر اظهارات والی پکتیکا
که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د يرغمل سو او هغو قربانیانو د کورونې په وړاندې جواب وایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي او وایي چې ولې دوی د داعش له کورونې سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدې په پنځمه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې دا ویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوریت ریاست د وی خبر پانی لمخي د ملي امنیت شورا مرستيال د پکتیکا د والی ورسي خبري به بنسټه او مخرسانه بللې دي.
د احمد شیبر رپورت موردو د افغانستان په بدخشان ولایت کې د سلګونه بهرنیو وسلوالو موجودیت دغه ولایت خلک او سیمه ایز چارواکي اندېښمن کړي دي. نیکز دې دوه نه مخکې سلها او وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوسټو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه ورپرې کړل. په دې اړه له کابل صفی الله ستانکزه رپورت لري.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلی اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د بهرني مخالف جنگیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو قانونا استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځانته د ځای جوړولو نه ورسته منځنۍ اسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر ویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین لخپل کورنۍ سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوجنو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي.
اهداف یې کې یادارن یا
د هغوی هدفونه د دې چې د افغانستان له پولو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمه هم ناامن کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کرانو منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او باج اخلي او ځانونه تمویل د دې عملی د بدخشان ختیځ برخې ډیره نام نکړی دي. 13 اونۍ وروسته هغه چې یو شمیر افغان سرتیری د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وژل شو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له هغه مخکې د کورنۍ چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلی غنی په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پریکولو سره حکومت نشي پرځولای. خو پښتنه دلته ده چې پرختیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې لدې کارت څه دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادي راډیو سره په خبرو خبرو کې ویل چې د دې ولایت نه امنۍ کورنۍ او بهرنۍ اړخونه لري. په بدخشان کې د جګړې لوی برخه د سیمه ایز جګړې او د سیمه د استخباراتو په لمسون راپورته شوی او لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمه په کچه لانجې، د لاجوارد دکان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورنۍ اړخونه دي. د خغلی نظرې په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړ شي، او په بدخشان کې هم ځینې کړې هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په نام نه کولو سره قانون په ناقانونه توګه راوباسي او خپل اپ کې ګټه وکړي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبی وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکي لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنۍ مسله مطرح او حل کړي.
لکابل زمون خبريال صفي الله استانګزي او د افغانستان په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په وغونډه کې د وسلوالو لوري ورستي ترهګریز بریدونه چې ګڼو افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واخته وغندل. دوی ویل اسلام هیڅ ته د ځان وجنې یا د شریعي یا د شریعي محاکمو د حکم پرته د بل کس د وجنې اجازه نه ورکوي. نجیب الله لوخیل پر رپورت راکوي.
د خوست لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو د دولت وسلوالو مخالفینو څخه د سولې بهیر سره د یوځای کېدو غوښتنه وکړه او د افغان امنیت ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. یاد غونډه چې د چهارشنبه په ورځ خوست کې د عدالت د مرکز او ګڼو ولسوالیو د دینی عالمانو او قومي مخورو په ګډون جوړه شوې وه. د خوست د عالمانو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی مخی او هدفونه مشال رادیو ته داسې په ګوته کړل.
دا په درو خبره باندې و. البته یو دا چې په ولایاتو کې ډیر بې ګناه خلک مړه شول او شهیدان شول، دا ظلم ده او دا ظلم دی وغندلو. دغه سولې پرتباط باندې دا ورونه چې د افغانستان لور شوی دی، خفه شوی دی، دا باید د افغانستان د خلکو سره یو ځای شي او په خپل وطن کې ورګري په مینه محبت په اتفاق اتحاد باندې ژوند وکړي، او د افغانستان د امنیتي ځواکونو نه د علماو قومي مشرانو ملاتړ اعلان کړو.
د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډې ته ویل چې د شرعي محاکمو د حکم پرته د چا وژل او یا ګواښل په اسلام کې منع او حتی حرام دي.
هیڅ دلیل مشروعیت د دې لپاره نشته چې یو څوک جرم ثابت شوی نه وي، محاکم د اسلام په هغه باندې شواهد او دلایل پیش کړي نه وي، څوک ورژګیږي، مړکوي، وینکوي، تهدیدوي. اسلام کې د ټول شی ناروا، ناجیز او حرام.
د خوست د دینی عالمانو او قومي مشرانو د غونډې په وروستۍ برخه کې یو شپږ ماده یې پریکړه لیک هم تصویب شو. په پریکړه لیک کې هم راغلي ول چې دوی په جلال آباد، مزار شریف، خوست او نورو سیمو کې د وسلوالو لوري وروستۍ ترهګریز بریدونه غندي، د ټولګټو ځایونو سوځول او د وسلوالو لوري د ملکي خلکو یرغمل کول حرام بولي او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي.
له خوست څخه مو زموږ د خبريال نجیب الله لوخیل رپورټ اوریدو، او اوس اوریدونکو د ځوان سندرغاړي کرن خان په غږ د علي اکبر سیال د شعرونو.
آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پزم کا
آسمان دے خڑ پلو ہو جوڑ دے لڑزان پزم کا
راج دے دا جنگو جنون آؤز درن وارم سکون
راج دے دا جنگو جنون آؤز درن وارم سکون
دا جنگ پرست دولاس نیول واری سرکار روا
زمان دل دار روا زمان دل دار روا
کرن خان په غږ مو سندره اوریده. راځو بل رپورټ ته. په بلوچستان کې ډاکټرانو د صوبې په ټولو روغتونونو کې د دوه غنټو لپاره هړتال شروع کړی دی. دوی په خبره هړتال یې د تختول شوي ډاکټر امیر بخش د خوشي کېدو او د ډاکټرانو د امنیت د خوندیتوب په مخه اپیل کړی دی. ډاکټرانو ویلي که غوښتنې ونه منل شي نو د دوه غنټو هړتال به په بشپړ کار بندیز بدل کړي. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې سیکرټر تیره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د تختول شوي ډاکټر د خلاصولو لپاره حکومت هڅې پیل کړي دي. تفصیل د نیاز مساخیل نه اورو.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای صوبایي ویاند ډاکټر اسماعیل میروانی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوشنبه لورځې شروع کړې هړتالې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د سهار لنه بیا تر 11 بجو تر سره کیږي. د ده په خبره هړتال به د تښتول سوي ډاکټر تر خلاصېدو جاری وي.
یو هفته مخکې ازموش یو سینئر ڈاکٹر دے پا 19 گریڈ کے دے اگر ڈاکٹر امیر بخش بلوچ دے اگر اغوا سوے دے پا ڈی جی آفس مخا مخ پاول وار پی ایم اے گورنمنٹ کے الٹیمیٹم درکڑے دے 24 گھنٹے دا پارا اگر بعد ازموش گا دا مطالبات چی دے گورنمنٹ لطرف پورا 900 دے ازموش گا تقریباً اتا ڈاکٹران چی دے پا ٹارگیٹ کلنگ کے مڑے سو تقریباً 12 لوئے لوئے ڈاکٹران چی دے اغوا سوے دے اور دا حکومت لطرف ہیچ سیکیورٹی چی دے آگا نستا.
د ډاکټرانو اتحادیه پی ایم ای یو بل غړی ډاکټر سعید میروانی بیا وویل چې دوی اوس خو یوازې 2 ساعت هړتال کوي خو د غوښتنو نه منلو په صورت کې به په سخت احتجاج لاس پورې کړي.
کوئی سیفٹی نہیں ہے.
هیڅ تحفظ او ساتنه نسته. حکومت موږ ته نه ساتنه راکړې ده او نه یې په دغه لړ کې ګامونه پورته کړي دي. ګڼې موږ د احتجاج شوق نه لرو، مجبور یو او په علامتي توګه خپل احتجاج څرګندول غواړو. د ډاکټرانو د 2 ساعتونو هړتال مریضانو او له هغوی سره راغلو خپلوانو ته څه مشکلات رامنځته کړي دي او که څنګه؟ د دغې پوښتنې ځواب له یوه مریض سره راغلی خپلوان نیک محمد سداسی ورکړی.
د دوایي انتظامات یې نه وي نو مشکلات خوسته نو.
د ډاکټرانو د هړتال او امنیت ستونزې د بلوچستان د صحت محکمې ستر سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نوموړي یې په اړه وویل د ډاکټر د تازه تښتونې مسله موږ په ډېرې لوړې کچې سارو او دا وخت وزیر اعلی په خپل سر پر دغه لګیا دی چې په دغه اړه چېرته څه کول پکار دي. ډاکټرانو ته موږ ډاډ ورکړی دی چې دوی دې اطمینان ولري، څومره چې توان او هڅه وي هغه به د دوی لپاره کوو. په بلوچستان کې ډاکټران وایي له تیرې څه مودې راهیسې د دوی تښتونه بیا پیل شوې ده. د ډاکټرانو په خبره زیاتره وخت دوی له درنو پیسو ورکولو وروسته خلاص کړل سي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلې
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
اوریدونکو د پاکستان لپاره د هند های کمشنر د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته د خپل پرونی سفر په محل د هغه صوبې د کاروباریانو سره په یوناسته کې ویلي چې د پاکستان او هند حکومتونه باید تر دا منځ سوداګریز وړیکو حکولو ته زیاته پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې هند چین او پاکستان پر اقتصادي همکاریو کومه اندېښنه نه لري. له پیښور پر خالد خان رپورټ راکوي.
پاکستان کې د هندستان های کمشنر ٹی سی اے راغوان ویل دي چې د دوی هیواد ته د پاکستان او چین ترمنځ د تجارت پلار او سرمایه کاری هیڅ خفګان نشته او هندستان غواړي چې په ټوله سیمه کې امن او گاونډي هیوادونو خپل منځي اړیکې نور هم مضبوط کړي. دا شورو پورز د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او کارخانه‌دارو د اتحادیه یو دستور کې د مشر ملما په هیڅ د هندستان های کمشنر وویل چې تر څو پورې پاکستان او هندستان خپل منځي تجارت ته وده نه ورکړي. دا دواړو هیوادونو عام وګړي او کاروباري خلک د یو بل د پروډکټس نه ګټه نشي کولی. مونږ ته په دې هیڅ پریشانی نشته. مونږ هم غواړو چې د پاکستان او چین اړیکې ښې شي، پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي، او دغه شان د ایران او د پاکستان اړیکې مضبوطې شي. افغان ټرکونه د افغانستان نه مالونه تر واګه بارډر پورې راوړي شي، او هندوستان هم افغانستان ته ویلي دي که چېرې تاسو خپل ټرکونه د واګه او اټاری پورې راولئ نو مونږ به دې ته اسانتیاګانې ورکولو کې ډیر خوشحاله یو. او مونږ له پکار دي چې په دې سیمه کې د تجارت او د تړون نورې لارې وګورو. دا پښتونخوا چیمبر اف کامرس پخوانی صدر زاهدالله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د هندوستان د ځینې سیزونو ډیر طلب دی کوم چې په قانوني او غیر قانوني لارو د هیواد ته راسي. دغه شان په هندوستان کې د خیبر پښتونخوا پروډکټس لکه قیمتي کاڼي، اوچې او تازه میوې او قدرتي بوټي چې په دوایانو کې استعمالیږي خوښول شي.
هغه پروډکټس چې کوم د دې علاقې نه دي کنه، لکه ډرای فروټس شو یا د میډیسینل پلانټس وي چې دوایانې ته جوړیږي کنه، سپایسیز شو، اګریکلچر فوډ پروډکټس، هغه کې زوم کافي هغه د منرلز کې زوم دی، ځنې ماربل آیټمز دي، زوم ګرینایټ، هغه ډېر زیات ډیمانډ دی انډیا کې. څنګه پاکستان سره ایشوز دي او انډیا په امپورټ باندې ډېر زیات ریسټرکشنز دي، پاکستان هم ډېر دي، په دې وجه زموږ هلته پروډکټ ځینې هغه ته موږ نن دا ویل چې مهرباني وکړئ چې دا لږ ایز اپ کړئ.
په دې مهال د پښتونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری صدر فواد اساق د هندوستان د های کمشنر نه غوښتنه وکړه چې د کاروباري خلکو لپاره په ویزه ورکولو کې اسانتیاګانې ورکړي او دا کاروبار په لار کې خنډان لر کړي. د هندوستان های کمشنر ټی سی ای راګوان وویل چې پاکستان، هندوستان او افغانستان له پکار دي چې د سړک په لار خپل تجارت ته وده ورکړي، او د دې مقصد لپاره په دې هیوادونو کې نورې د تجارت لارې هم پرانیزي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو. د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی. د افغان سندرغاړي اسمت احمدزی په غږ لدې سندرې تاسو خوند واخلئ. تر هغه وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
شغلے رازی بل مختا کا تائی نشم شرمے گما زد دیدن تا گئی نامارے گما مین لوئی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تا گئی نامارے گما مین لوئی دریا بے